دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنې خبري مجله کې مو زه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به مو د کابل د نننی کانفرنس چې د آسیا د زړه تر سرلیک لاندې پکې د سیمې او نړۍ د نهه ویشت هیوادونو استازي راټول شوي وو د دې له نتایجو خبر کړو. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې اسمت ساروان ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وای پوره ډاډه دی چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو له عهدې وتلی شي. په شبرغان کې د ماین په چاودنې کې یو لسنه ملکیان ژوبل شوي، او د بریتانیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له څو میاشتو وروسته نن د لومړي ځل لپاره په خپل منځ کې په کابل کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن وویل چې پوره ډاډه ده چې افغان ځواکونه د طالبانو له وژونکو حملو سره سره د خپل هیواد د ټولو سیمو د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستلی شي. حامد کرزی په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ییز کانفرنس کې چې نن د شاوخوا 24 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون جوړ شو، په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ضروری وبلله. په دې کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له فرصت څخه په استفاده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور انتقاد وکړ. د آسیا زړه د کانفرنس په پای کې د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دوی د څرګندونو جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جوزجان امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یولس ملکیان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالعزیز غیرت ازادي رادیو ته وویل دغه چاودنه نن سهار د سولې د عالي شورا د غړي او قومي مشر حاجي دستګیر د کور مخې ته وشوه. قمندان وایي چې د چاودنې هدف د سولې د عالي شورا یو غړی و چې ترې روغ وتلی، خو یولس تنه نور عام کسان ټپیان شوي دي. لبل خو د کونړ په ناری ولسوالۍ کې نن په یو ځانوژن کې حمله کې څلورو کسانو ته مرجوب لواوښته. د ناری ولسوال حاجی ګل زمان ازاري رادیو ته وویل دا حمله نن له غرمې وروسته وشو او هدف د قومي مشرانو غونډه و. نو موري وای په دې پیښه کې دوه حمله کوونکي او د ملي امنیت یو سرتیری وشل شوی او دوه نور سرتیری هم ټپیان شوی دي. د کاپیسا د البیرونی پوهنتون د یو شمیر محصلانو ترمنځ په شخړه کې درې تنه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د السای ولسوالۍ د امنی قمندان عبدالعظیم کوهستاني وویل د دې شخړې علت څرګند نه دی، خو وایي چې اوولس تنه محصلان د څیړندو لپاره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د البیرونی پوهنتون ځینې محصلان وایي چې څو ورځې مخکې هم په دې پوهنتون کې ورته پېښه شوې وه او څو تنه محصلان پکې ټپیان شوي ول. د همدې سیمه اونړي خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګنن په کابل کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی سره وکتل. دا د تیر کال په نوومبر کې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت د ایراني اعتراض کوونکو له حمله وروسته د ایران او بریتانیا ترمنځ په لوړه سویه لوبړنۍ تماس بلل شوې ده. دوی په کابل کې د آسیا زړه د کانفرنس ترڅنګ خبري وکړه. راپورونه وایي چې هیګ او صالحی د لندن او تهران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو په باب خبري وکړه. د اوپیک د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د ټولنې غړي نن په ویانا کې د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې کوي. د تیلو بیه له $100 ښکته شوې، حال دا چې د یو بیرل اومو تیلو بیه په تیر مارچ میاشت کې شاوخوا $110 و. څېړونکي وایي د تیلو د بیې د کمښت شویل دا چې سعودي عربستان د تیلو تولیدات زیات کړي دي. ریاض د تیلو تولیدات ځکه زیات کړي چې هغه خلا ډکه کړي چې د ایران پر تیلو د دې هیواد د اتمی لانجې له امله د متحدو ایالاتونو د دزونو په نتیجه کې رامسته شوه ده. د بخښنې نړیوال مؤسسې د سوریې حکومتي ځواکونه د وی پالیسۍ لمخې د ملکانو د وژلو لپاره پر منظم حملو تورن کړ او د هغوی اقدامات د بشریت پر ضد جنایت وباله. په هغه راپور کې چې نن خپور شو د افغان نړیوال مؤسسې ویلي د دوی څېړونکو د سوریې د حلب او الدلیب ولایتونو په درویش شارونو او کلیو کې د حکومتي ځواکونو منظم سرغړونې ثبت کړې دي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د اویا مخیز راپور لڅ باندې 200 تنو سره د مرکو پر اساس چمتو شوی دی. د بحرین د مرافع محکمې نن نه تنو طبي کارکونکو ته برعت ورکړ او نه نورو ته د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د برخې اخیستو په خاطر سزا وټاکله. یو طبي کارکونکي ته د 15 کاله قید سزا اعلان شوه، بل په 3 کاله قید محکوم شو، خو د او نورو لپاره د یوې میاشتې او یو کال ترمن سزاوي واورول شوې. د اروپا د فوټبال د 2012 کال په اتلولیو کې نن په سی ګروپ کې د کرویشیا او ایتالیا ټیمونه مخامخ کیږي. په بل سیالۍ کې چې هغه هم په پولند کې ترسره کیږي، د هسپانیا د فوټبال ملي لوبډله د آیرلند په وړاندې میدان ته راوځي. پرون د بی ګروپ په دوو سیالیو کې جرمني او پرتګال خپلو سیالانو ته ماته ورکړه. جرمني هالند ته 2 ګولونه ورکړل، خو هالند ونه توانید چې کوم ګول ووهي. پرتګال بیا ډنمارک ته 3-2 ماتې ورکړه. او یو بل سپورتي خبر داري چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن ملي ټیم ته په 15 منډو ماته ورکړه. د 15 اوریز سیالي د دې دوو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ مسابقه و چې د 19 کلونو ځوانانو په ګټه پایته ورسیده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو غړي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل لوبه یا بیټنګ 19 کلونو لوبغاړو پیل کړه او ملي ټیم ته 245 منډې هدف وټاکه، خو په ځواب کې ملي ټیم په 24 اوور کې 210 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ. د دې نیم ساعت خبرې مجلې په پاتې برخه کې د ریپورټونه لرو.
افغانستان ریکګنایزز
ولسمشر کرزی چې نن یې د آسیا د زړه په نوم نړیوال کانفرانس په کابل کې پرانیست. د ورځنی کانفرانس پای ته رسیدلی په نتایجو یې په همدې نیم ساعت خبري مجله کې رپورټ لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر چې په کابل کې د دې کانفرانس د ګډون لپاره کابل ته تللی وه، په یو خبري غونډه کې هغه هم څرګندونې کړي. په اړه به یې رپورټ درته وړاندې کړو. د امریکا او د هند بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې زیاتوي. په دې مسله هم رپورټ لرو. سره له دې چې د افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره سیمه ییز کانفرنسونه وخت په وخت جوړیږي، خو ژمنې څومره عملي کیږي؟ په روانه خبرونه کې به دا موضوع هم وڅېړو او که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن په کابل کې د آسیا د زړه په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د سیمې او نړۍ د 9 هیوادونو استازي راټول شوي وو. د دې کانفرنس د نتایجو په اړه په کابل کې مازیګر مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ترکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ترکی د بهرنیو چارو وزیر په یو خبري غونډه کې د دې کانفرنس نتایج خبري اعلان ته څرګند کړي. له کابل څخه به په دې اړه نور تفصیل د احمد زبیر ژمن څخه واورو. بخنه غواړم دوستانو، مخکې له دې نه چې د کانفرنس د نتایجو په اړه له احمد زبیر ژمن نه رپورټ واورو، رزو دې ته چې د دې کانفرنس لپاره د نړۍ او د سیمې له بیلابیلو هیوادونو نه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه او یا د موینانو په کچه استازي ورغلي وو. د پاکستان څخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر په دې کانفرنس کې ګډون درلود. لا کانفرنس نو وروسته نوموړي په کابل کې د پاکستان په سفارت کې خبري اعلانو ته څرګندونې کړي او ویلي دي چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم حیاتي ارزښت لري. اسد الله لودین دا اوس د کابل په استډیو کې دی او په اړه به نور تفصیل لاخنه واورو.
ډېره مننه انسب، لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې وویل، نن مازدیګر مهال د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر حنا ربانی کار په کابل کې یو خبری کانفرنس سره څرګنده شو او په بیلابیلو مسایلو خبري وکړه. ربانی کار وویل چې له افغانستان سره د پخوا په پرتله اړیکې پیاوړې شوې او پاکستان او افغانستان هڅه کوي چې دغه اړیکې لا پیاوړې کړي. د ویل چې که څه هم په تیرو 10 کلونو کې په پاکستان باندې د نړیوال ټولنې لخوا او افغانستان لخوا بیلابیل تورونه لګول شوې دي، ویل چې په دوی باندې تور دي چې ترهګری ډلې روزي، خو دی ویل چې هیڅ داسې شواهد نشته چې پاکستان د ترهګریزو ډلو ملاتړ وکړي. ربانی کهر ویل چې پاکستان د تروریزم په برخه کې ډیره قربانی ورکړي، حتی ویل چې پاکستان میلیونونه ډالر لګولي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځاني قربانی هم ورکړي دي. همداشان کار د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، ویل چې د افغانستان د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده، باید افغانان ملاتړ وکړي، خو دی ویل چې د پاکستان حکومت هم تر خپل وسه پورې دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. رباني کار په ورته وخت کې هغه راپورونه ته هم اشاره وکړه چې ویل کېږي په کراچۍ بندر کې د افغان ماشومانو او یا کانټینر یا واو یا کانټینر کتابونه باندې دی ویل چې پراتونکو نه کې به د پاکستان هیوا د هغو کتابونو ته هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته راشي. بل انسب
ډیر زیاته مننه اسد الله لودین. قدرمن دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ناره باندې کرچی په داسیا د زړه په نوم د نړیوال کانفرنس لپاره کابل ته تللی و. نن مازیګر په کابل کې څرګندونې کړې او ویلي دي چې د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په نوښت راتلی شي او پاکستان به تر خپل وسه په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري مخکې مو ویل چې نن د افغانستان په اړه باندې په کابل کې د آسیا د زړه په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د نهه ویشت هیوادونو استازو ګډون کړی و. د کانفرنس د نتایجو په اړه مازیګر مهال د افغانستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو خبري غونډه کې څرګندونه کړې چې په دې اړه به تفصیل نو د احمد زبیر شمن نو ورو.
بله انسب، لکه چې تاسو ویل نن د کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران چې د کانفرنس په ګډه رهبری کاوه په مخې به قربتو به کاوه یو خبری کانفرنس تر څرګند شول او د کانفرنس د نتایجو په اړه ژورنالیستانو ته معلومات ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا ډیر همکاري لپاره یو مهم ګام وباله. ویل چې د استانبول پروسه نو وروسته دغه یو مهم ګام چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ د زیاتوالي لپاره پورته شو.
د دې کانفرنس په نتیجه کې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او جګپوړو چارواکو او د سیمایزو نړیوالو سازمانونو پلاوو د اعتماد او همکارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو بل ګام پورته کړ. د نوي لید پر اساس دغه نوی ګام تیر کال د استانبول د کانفرنس راهیسې د پیل شوو سیمایزو همکاریو په لړ کې اخیستل کېږي.
بلې، هغه ویلي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو ترمنځ په وو مشخصو برخو کې د اعتماد سازۍ یا اعتماد جوړونې په مشخصو تدابیرو باندې هم موافقه وشوه، ګرچه هغه دغه وو برخه تشریح نه کړلې. خو هغه اعلامیه چې د کانفرنس لخوا خبره سوله او موږ ته هم یو کاپی ترلاسه شوه، په هغه کې دغه وو برخه چې دغه ګډ هیوادونه به پکې همکاري زیاتوي، هغه له طبیعي پیښو سره، له ترهګرۍ سره، له مخدره موادو سره مبارزه ده، د هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارو پیاوړي کېدل دي، د سوداګرۍ او سیمه ییزو زیربناو او تعلیم په برخه کې د همکارو زیاتول دي چې دغه برخه پکې شامل دي. البته دغه اعلامیه سده ډیر اوږده او مفصله ده، شپږ درس مادي لري، ځینې نور مسایل هم پکې مطرح شوي دي، لکه چې د بون دوم کانفرنس نه هم دغه لپریکرو څخه د کانفرنس ګډونوالو ملاتړ څرګند کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داوود احمد اوغلو ویل چې دا کانفرنس به داسې نه وي چې تشې ژمنې وشولې، بلکې د دې د عملي کېدو لپاره به هم اقدامات کېږي.
دا یوازې یو مبهمه ژمنه نه ده، بلکې دا یو روښانه ژمنه ده چې د کانفرنس لخوا وشوه. دا به د نورو ټولو هیوادونو لخوا له نږدې په کابل کې زموږ له سفارتونو سره په همغږۍ کې تعقیب کېږي. همداراز هر کال به د دغو ټولو مسایلو د عملي کېدو لپاره دوه ځلې غونډه کېږي.
بلې انسب، د اوریدونکو د معلوماتو لپاره باید ووایو چې په دې کانفرنس کې د افغانستان او د هغې شپږ ګاونډي هیوادونه او همداراز روسیا، چین، ترکیه، سعودي عربستان، عربي متحده امارات هم برخه درلودله چې دا پنځلس هیوادونه د آسیا د زړه د سیمې هیوادونه بلل کېږي. له دې سره تر څنګ ځینې ملاتړي هیوادونه چې د دغې پروسې نه ملاتړ کوي د هغو پلاوي هم موجود و، لکه د امریکا، برتانیې، اروپایي هیوادونو، د ناتو سازمان، اروپایي اتحادیې، همداراز د ایکو سازمان هیاتونه دلته موجود و. د یادونې وړ ده چې دغه پروسه تیر کال په ترکیه کې د امریکا په ملاتړ پیل شوله او هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ خصوصا د افغانستان د مسلې په برخه کې د اعتماد رامنځته کول او د همکارۍ زیاتول دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې په کابل کې نن د آسیا د زړه په نوم د نړیوال کانفرنس حال راکوه. د نوموړي په څرګندونو کې مو واوریدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چې د دې کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه کوله، هغه وویل چې د دې کانفرنس ژمنې به یوازې ژمنې نه وي بلکې عملي کیږي. خو سره له دې هم کله چې هم د افغانستان په اړه دا ډول کانفرنسونه جوړ شوي او پکې ژمنې شوي دي، د افغان کارپوهانو په وینا د سیمې یو شمېر هیوادونه په تیره ګاونډیان دغو ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي. په دې اړه به د خان محمد سین څخه تفصیل واورو.
سره له دې چې د افغانستان په حق له سیمایز او نړیوالو کانفرنسونو جوړول مهم ګڼل کیږي، خو د ژمنو نه پلي کېدل د دې سبب کیږي چې د نتایجو په حق له خلکو خوشبینی کم شي. د ایران او پاکستان په حق له ویل کیږي چې ډیر ځله د افغانستان په حق له خپل ژمنو ته وفادار نه دي. افغان کارپوه اجمل هوټمن پر حکومت انتقاد کوي چې د دې کانفرنسونو د ژمنې پلي کولو ته ځانګړې پالیسۍ نه لري. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته دوستون دي، یو خو دا ده چې د افغانستان په حکومت کې یا دغه ظرفیت توانایي نشته او یا هم په ځینو برخو کې دغه اراده نشته. د افغانستان په حکومت کې یو خاصه اراده چې دوی وکولی شي واقعا په افغانستان کې یو شفاف حکومتداري رامنځته کړه، تر څو چې دغه نړیوالو مرستو د لګښت لپاره یو شفاف چاپېریال یو شفاف اداره جوړه شي. دا مسایل د دې سبب شوي دي چې د دغو کنفرانسونو پرېکړې د افغانستان د ستونزو لپاره د حل یوه برخه نه ده ګرځېدلې. متاسفانه
ایران او پاکستان چې د افغانستان په کورنیو چارو کې پر لاسوهنه تورن دي، ډېر ځلې دې هواد سره د سولې او ثبات پر اوستلو او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو کې د مرستو ژمنې کړې، خو ویل کېږي چې دواړو ګاونډیو د ژمنو د پلي کېدو په لار کې ګام نه دی پورته کړی. بلخوا افغان چارواکي د افغانستان په هکله د هغو ټولو کانفرنسونو پایلو ته چې که په هېواد کې دننه جوړېږي او که بهر خوشبینه دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالحکیم عاشر وایي چې د افغانستان په حق له د ټولو ژمنو پلي کېدل وخت ته ضرورت لري.
غیر عادلانه خواهد بود که اگر این حکم بکنیم که همچو کنفرانس ها نتایج
دا با غیر عادلانه وی چې داسې حکم وکړو چې د کنفرانسونو نتایج نه لرل. د کنفرانسونو د پریکړو پلي کېدل وخت غواړي. موږ غواړو په سیمه کې د یو باثباته هیواد په توګه څرګند شو. سیاست مو روښانه دی. تل مو هڅه کړې چې له خپلو ګاونډیانو ایران او پاکستان سره ښې اړیکې ولرو او یو د بل ښه دوستان اوسو. همدارنګه د هغو د دوستۍ او همکارۍ غوښتونکي هم یو.
کله یوې خوا په ځینو ګاونډیو هیوادونو د ژمنو د نه پلي کولو انتقادونه کیږي، له بلې خوا ځینې کارپوهان د دې کانفرنسونو د ژمنو پلي کېدو ته یو لړ پیشنهادونه کوي. د چارو پوه اسحاق اتمر وایي
دې باور یم چې زمونږ ګاونډیان نازیدي هیڅ دغه همکاري ته دوام ورکړي. دا همکاري ګان همیشه موقتي دي. هغوی کله چې وګوري چې هغه فشار راورسی چې د افغانستان په حکومت هغه فشار ته دوی ادامه ورکوي. د انګلی فشار ته ضرورت که دغه فشار په پاکستان یا ایران باندې راشي او هغوی خپل مداخلت هغوی ته ضربهجلته نیسي چې تر څو چې دوی هغه همکاري چې لازم دی افغانستان سره ونه کړي، نو دوی به تر فشار لاندې تحقین سره چې دوی بیا به دې ته اماده شي چې افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په هکله ډېر سیمه ییز او نړیوال کنفرنسونه جوړ شوي دي. افغان حکومت د مرستو جلبولو ته دا ډول کنفرنسونه مهم ګڼي، خو دا انتقادونه هم کیږي چې افغان حکومت د خلکو او نړیوالې ټولنې په وړاندې خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
سمون قاگل ازاده ایراری اوناوری دا ناتو مومی منشی دا افغان زوکونو ستای نکدی. اندریس فوگ راسموسن داد سرگن کرده چی دا پاوزیان دا وصل دی چی لافغانستان دا بارنوی زوکونو تروتلو وروستا امنیتی چاری پر غار وخلی. دا راسموسن پر سرگندونو یوشمیر افغان پاوزی چیولون کی شک کبی. احمد شیبر تفصیل رکی.
د ناتو عمومي منشي اندریس فوگ راسموسن په استرالیا کې وویل د افغان ځواکونو له لوري د طالبانو مخنیوي د ته ډاډ ورکوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته د ټول افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستلی شي. د ناتو عمومي منشي د پنځشنبې په ورځ د استرالیا په مرکز کانبیرا کې وویل دغه اوس هم افغان ځواکونه د افغانستان 24% کې عملیات پر مخ وړي. راسموسن د مې په میاشت کې په کابل کې د طالبانو د بریدونو د فکېدو ته اشاره وکړه چې په یوه وخت کې پر سفارتونو، حکومتي ودانیو او همزمانه د ناټو پر یوه مرکز وکړل. راسموسن وویل چې افغان ځواکونو په ډیر مهارت د دغو بریدونو مخه ونیوله. اسوسییټډ پریس اژانس د یو شمېر سیاسي څیړونکو په وینا څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونو له بهرنیو سره یو ځای په تیرو لسو کلونو کې د یاغیانو مخه ونیوله. نو کله چې بهرني ځواکونه وځي حالت به څرنګه شي؟ ځینې پوځي څیړونکي بیا د افغانستان روزل شوی پوځ نیمګړی ګڼي. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي
په جګړه کې اول ضرورت یې ده چې موږ ضربتي قوت ولرو، آتشي قوت ولرو، او هغه قوت ولرو چې هغه سری و سیر وي او ښه معنا ور وکړي. او کله چې اردو هوایي قوت نه لري، معنا د دې لري چې هغه ښی لاس نه لري. نن په دنیا کې بهترینه قوه چې هغه ټول وظایف اجرا کولی شي، هم انتقالاتي، هم حمایوي، هم ضربتي، هم اکتشافي، دا قوت وجود نه لري.
نړیوال ځواکونه چې تیر کال په افغانستان کې شمېر 1,40,000 ته رسیده، له افغانستانه وتل پیل کړی دی او له ټاکلي جدول سره سم به د 2014 میلادي کال تر پایه ووځي. راسموسن بیا په استرالیا کې غواړي چې داسې تړون وکړي چې وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، استرالیا په پوځي برخه کې خپلو همکاریو ته له افغانستان سره دوام ورکړي او د ګډ دښمن پر ضد چې هغه تروریزم دی مبارزه وکړي.
خبری مجله اوري.
د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې کړي. ایس ایم کرشنا او هیلری کلینټن د واشنگتن او نوې دلی ترمنځ د کلنیو ستراتیژیکو خبرو پر مهال وویل چې له افغانستان سره به په اقتصادي او امنیتي برخو کې د پرمختګ لپاره غونډه هم وکړي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
هند او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې له افغانستان سره رسمي ترې اړخیزه خبري وکړي او په دې ډول په افغانستان کې د کرهڼۍ، معدنونو، انرژي او بنیادي پروژو په اړه وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا سره د هند او امریکا د ستراتیژیکو خبرو په پای کې د چهارشنبه په ورځ ویل موږ دا سره ومنله چې د درویو هیوادونو هند، افغانستان او امریکا ترمنځ د رسمي مشورتي غونډې له لارې کارونه پر مخ یوسو. له افغانستان سره د هند مرستو لډېرېدو سره د ځینو څېړونکو په باور شاید د نوې ډلې سیال اسلام آباد مخالفت وکړي، خو ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان له مخالفت سره سره دا د واشنگتن او کابل په ګټه ده چې هند په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد نصرالله ستانکزی وایي
د واشنگتن غوښتنه له دلی نه د معنا ورکړي چې نور امریکایان نو امید شوي دي د اسلام آباد یو مسله بل خوانه دا منطق لري چې په سیمه کې پاکستان هم په ستراتیژیک لحاظ امریکا سره مخ ته لاړ شي. د مال نظر امریکایان هم ته ترجیح ورکړي دي او ستر منطقي قدرت ته توګه. بل خوانه پاکستان اوس دې دا وخت دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره د لپاره چې اوس کابل او دلای ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونه به یو بل په منځ کې وکړي.
په واشنگتن کې د امریکا او هند بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دواړه هیوادونه قصد لري چې په ګډه د هغو فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي چې افغانستان په پښو ور سره درېدلی شي او په دې توګه د طبیعي زیرمو، کرهڼې، انرژي او په افغانستان کې د نورو بنیادي کارونو د ترسره کولو لپاره کار وکړي. نږدې دوه اونۍ وروسته هند په نوې ډیلی کې د نړیوالو پانګوالو کانفرنس جوړوي چې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل موږ له افغانانو سره د هند مرستو ژمنې ډېرې ستایو. دغه هیواد له افغانستان سره تر $2 میلیارډ ډېر مرسته کړې. هیلری کلینټن زیاته کړه چې نوې ډیلی د وریښمو د نوې لارې د پروګرام ملاتړ کړی، د افغانستان لپاره د پانګوالو د کانفرنس کوربه توپ کوي، د امنیت په برخه کې مرسته کوي او افغان ځواکونه روسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان دغه ډول محسوس ملاتړ کیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا وویل د هند نقش هر وخت ګټور وي او له افغانستان سره هند تاریخي، اقتصادي او کلتوري پخوانی اړیکې لري. د خبرو پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر د پاکستان مسله هم یاد کړه چې د په وینا هلته باید د ترستانو خوندې ځایونه لمنځه یوړل شي.
دوستانو تاسو مو غږلاس د رادیو نوري و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د هند بهرنیو چارو وزیر په ګډو خبرو کې ویلي چې له پاکستان له افغانستان سره به خپل مرستې زیاتې کړي. هندستان په دې وروستیو کې د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې یو اندازه مرستې کړې دي. په دې لړ کې د ننګرهار له خلکو سره د $1 میلیون پر ارزښت د بیلابیلو دارو درملو مرسته کړې. دا مرسته د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار چارواکو ته سپارل شوې چې په اړه یې تفصیل له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال داوود وفا په ریپورت کې اورو.
د هندستان لخوا د 50 میلیون افغانۍ او یا 1 میلیون ډالر په ارزښت 200 قلمه بیلابل دارو درمل د ننګرهار روغتیایي ادارې ته وسپارل شول. دا روغتیایي درمل به د ننګرهار په هغه کلینیکونو کې ناروغانو ته ویشل کیږي چې درمل نه لري او یا یې لږ لري. په جلال آباد کې هندي قونسل ګواتم ننګرهار ادارې ته دغه مرستو د ورکړې په وخت وویل
اس کی ٹوٹل اسٹریٹ ویلیو میرے خیال سے قریب 5 کروڑ افغانی اور ان دوائیوں میں ایک عام اسپرین
ہندی قونسل وائی درمل ٹولا بیا تقریبا 50 ملیون افغانی دا چې دا عام اسپرین ګولۍ یونانی ولیتر د زړه او کینسر یا سرطان د ناروغي او پوری درمل پکې دي. نو موړی د ننګرهار ادارې لخوا د یو لوی روغتون د جوړېدو د پیشنهاد پاړه ویل لاړوند مقامات سره دا موضوع شریکه کړي او هیله ده چې دا پروژه زر ومنل شي. ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د هند مرسته په خوخي ومنل.
زاول د حکومت لخوا او د ننګرهار د ولسون لخوا څخه د هندستان د حکومت او د سفیر صاحب او د کونسل صاحب دغه د 1 میلیون ډالر دوایې چې موږ د ننګرهار زونتور کړې ده د یو جان شکو جن کوم مننه جن کوم د هندستان حکومت په افغانستان کې یعنی دریم ملکي چاول امریکا د دوهم جاپان دی او دریم هندستان دی چې په افغانستان کې د هندستان حکومت او خلکو هر قسم همکاري او مرستې لپاره برخه کړي دي او دغه وایي چې دا د ټولو مشرکې زوند لپاره به استعمالیږي او دا ډېره مهمه دوا یې راوړې دي چې هغه د زړه او د کینسر او د شکر او د نورو مرضونو لپاره دي. دا دوایي به موږ په هغه کلینیکونو ته ورسوو چې په هغه کې ډاکټري او هغه کلینیکونو ولسوالۍ کې ضرورتونه وي.
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وویل مطمئن دی چې د دغه مرسته شوو درملو کیفیت ښه دی او دوی به په مستحقو سیمو وویشي.
په ننګرهار کې موږ دوه سیستم لرو. یو هغه کلینیکونه دي چې جامعه اروپا لخوا نه مستقیما دوی ته فند ورکول کیږي او ادویه ورکول کیږي. یو تعداد هغه کلینیکونه دي چې هغه د جامعه اروپا په لیست کې نه شامل او مستقیما د عام روغتیا وزارت د خونه او یا نور خیریه یا دونر موسسات دي چې هغه وخت په وخت دوا ورکي خو دوا یې کامل نه وي. نو په دې اساس دا یو اشد ضرورت زموږ د خلکو لپاره.
په ننګرهار کې د نفوذ ډیروالي لامل روغتیایي ستونزې تر نورو ځایونو زیات دي. د هندستان مرستې پداسې وخت کې کیږي چې د روغتیایي امکاناتو د لګوالي په اړه د خلکو نیوکې په دغه ولایت کې ډېری شوې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تازه موقع ازادي راډیو نوري مخکې مو اوریدل چې کابل نن د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د سیمې او نړۍ د یو نهوي شیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچاو یا د موینانو په کچا استازي راټول شوي وو. له دې کانفرنس نه وروسته د برتانی د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. دا لاغې وروسته چې په تهران کې د برتانی سفارت باندې برید وشو لومړی ځل دی چې ایرانی او برتانوي لوړپوړو چارواکي په خپلو کې ګوري. په دې اړه احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. دا په لوړه کچه د بریتانیا او ایران د ډیپلوماټانو ترمنځ له نومبر راوروسته لومړی لیدنه کتنه ده چې ترسره کیږي. په نومبر کې په تهران کې ایرانی مظاهره کوونکو د بریتانیا پر سفارت بریټ وکړ. تر دې پیښې وروسته بریتانیا خپل ډیپلوماټان له تهران وایستل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په کابل کې د آسیا د زړه کانفرنس ترڅنګ د دواړو هیوادو ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو وشغیدل. علی اکبر صالحی او ویلیام هیک په داسې ورځ د لندن او تهران پر سیاسي روابطو خبرې کړې دي چې صالحی د آسیا د زړه کانفرنس کې چې د نهه ویشت هیوادو استازو برخه پکې اخیستې وه د بریتانیا پر نږدې ملاتړي او متحد هیواد امریکا سخت انتقاد وکړ او ویې ویل چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله حضور په سیمه کې بېامنۍ زیاتوي. د موجوده شواهدو له مخې یو ځانګړی هیواد غواړي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړي څو په خارج کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا کار پرته له څه شکه د افغانستان ګاونډیو هیوادو ته امنیتي ستونزې پیدا کوي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امریکا، بریتانیا او د نړۍ د څلورو نورو پیاوړو هیوادو چین، فرانسې، جرمني او روسیې استازي د ایران له استازي سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ماسکو کې خبري وکړي. د راپورټونو لمخې د بریتانیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې د ماسکو د غونډې په اړه هم خبري وکړي.
د دوستان او استاسو د سیمیسونو په لړ کې سمندر سباون د مزار شریف د خار څخه ویلي چې په مورنۍ ژبه زده کړې د هر چا حق دی او په مزار شریف کې خلکو ته په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه نه ده برابره. مولادا دسانی د هرات ولایت نه راتلی کلی چې په کابل کې دغه نننۍ کانفرنس یو نمایشي کانفرنس و او ژمنې هیڅکله پاکستان او ایران نه عملي کوي. غیرت بهیر له کونړ نه ورته خبره کړې او ویلي دي چې په پاکستان او ایران باید په داسې کانفرنسونو کې فشار راوړل شي څو د افغانستان په سوله او امنیت کې رول ولري.